درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازری رادیو د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې مجله کې به چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي واوري. امریکا وایي شاید داعش نور حمله وکړي. د چارو ځینې کتونکو وایي داعش جبهې جنگ نشي کولای.
منتها دی یو خطرناک گروپ دی چې کولای شي خطرناک انفجارونه وکړي.
طالبان وایي د هوایي ډګر د ځینو برخو کنټرول ورسپارل شوی دی.
تیر ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي، هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې.
له ښځینه روغتیا پالانو غوښتل شوي چې دندو ته حاضر شي. د کونړ اوسیدونکي د ځنګلونو په اړه له طالبانو غوښتنه کوي.
زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص مې ده چې تاسو د دغه مخنیوي وکړئ چې دغه قتل نشي، قاچاق نشي.
د دې نور موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې احمد تکل راټول کړي.
سلام، برتانیا او جرمنی د افغانستان د راتلونکي حکومت په برخه کې د لویو قدرتونو د ګډ دریز غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو له افغان بزګرانو سره د نړیوالو مرسته غوښتي او یو ماشوم چې د غزې په ترانګه کې په سر لګیدلی وو نن ساور کړه. د برتانیا حکومت وایي چې د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغانستان د راتلونکي حکومت پر وړاندې د اوو لویو قدرتونو لخوا د ګډ دریز او چلن په اړه خبرې کړي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې ښاغلي جانسن او میرمن مرکل موافقه وکړه چې د اوو ډلې له د جی اوو ډلې اوبخې له نورو غړو سره په ګډه هڅه کوي څو د افغانستان د نوي حکومت پر وړاندې د چلن لپاره یو د لارې نقشه چې په اړه یې د دې ډلې په تیره سرمشریزه کې بحث وشو جوړ کړي. د بیان له مخې صدر اعظم جانسن ویلي چې د طالبانو له حکومت سره هر راز تماس او د هغه رسمیت پیژندل باید له دې شرط سره تړلی وي چې ټول هغو خلکو ته چې غواړي له افغانستانه ووزي د وتلو اجازه ورکړل شي او طالبان بشري حقونو ته درناوی وکړي. برتانیا وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر لارې له افغانستانه د بهرنیانو او ملکی افغانانو د ایستلو ماموریت نن پای ته رسیږي. د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیک کارټر نن وویل چې دوی د خپل کار پای ته نږدې شوي او نن یې ماموریت بشپړیږي. ښاغلی کارټر د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه وویل:
موږ په تیرو دوه اونیو کې 115 الوتنې کړې او د ورځې مو له 8 to 9 پورې الوتنې کولې.
جانسن وویل چې له دې وروسته به په پاتې الوتکو کې برتانوي سرتیري خپل هیواد ته ستنه شي. د راپورونو له مخې امریکا او متحدانو یې د اګست له 14 نیټې راهیسې نږدې 111,000 کسان له کابله ایستلي. ملګرو ملتونو د جګړه ځپلې افغانستان له شاوخوا 1,000,000 بزګرانو سره چې د سختي وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. افغان بزګران هڅې هم د کورونا د وبا له کبله له یو سخت حالت سره لاس ګرېوان دي، خو په کابل کې د مخکینی دولت له سقوط وروسته پیچلي حالت او سختي وچکالۍ د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې نن په یو بیان کې ویل افغان بزګران د هغو 14,000,000 افغانانو په ډله کې شامل دي چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان نامتو شاعر، لیکوال او سیاسي شنونکی اسدالله ولوالجي نن د 18 کلونو په عمر په حق ورسید. د ولوالجي یو خپلوان تیمور تورانی ازادي راډیو ته ویل چې نوموړی د ناروغۍ له کبله نن په کابل کې وفات شو. د ولوالجي د میرمنې او د یوې لور په ګډون د هغه د کورنۍ څلور غړي د تیر کال په غبرګولي میاشت کې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي وو. لازادې رادیو خبرونه اوري. د منځني ختیځ د څو هیوادونو مشران او د فرانسې ولسمشر نن په بغداد کې د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه خبرې کوي. د دې غونډې کوربه عراق دی چې غواړي گاونډیان د دې هیواد په قلمرو کې د امتیازونو د ترلاسه کولو پر ځای له یو بل سره خبرې وکړي. په سیمه کې حالات تر ډیره د امریکا او ایران او د ایران سره د عربي هیوادونو د اختلاف لکبل ترنګلې شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سرمشریزه لپاره د مخ کې د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په ګډه خبري غونډه کې دا غونډه مهمه وبلله.
Dans ce contexte, la conférence d'aujourd'hui
نننۍ غونډه له دې کبله تاریخي ده چې د یوې پروسې نتیجه ده، ځکه څو چې د ټولې سیمې همکاري نوي په عراق کې ثبات نشي راتلی.
په سرمشریزه کې پر ماکرون سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د اردن پاچا دوهم عبدالله او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی هم ګډون لري. کویت او متحده عرب اماراتو سرمشریزه ته د حکومتونو مشران او ترکیه خپل د بهرنیو چارو وزیر استولې دي. یو و دولس کلن ماشوم چې د غزې په ترانګه کې په سر لګیدلې وسا ورکړه. د غزې روغتیايي چارواکو نن د اگست په 28مه وویل دا ماشوم چې تیر اونۍ د غزې او اسرایلو پر پوله د اعتراضونو پر مهال د اسرایلی سرتیرو په ډزو په ککره لګیدلې وو، نن په روغتون کې مړ شوی دی. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې دوی د هغو فلسطیني معترضانو په ځواب کې چې د سرحد له بلې خوا یې چاودیدونکي توکي اسرایلو خوا ته اچول، له ډزو او ځینو نورو اقداماتو کار اخیست. او یو نوې څېړنه ښیي چې په روغتونونو کې د کورونا د وبا د نوې دلتا باندې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخواني الفا باندې پرتله دوه ځلې لوړ دی. د څېړنه چې پرون د لانسټ په نوم د ساري ناروغیو په جرنال کې خپره شوه، په انګلستان کې د مارچ او مې میاشتو ترمنځ تر ډیره د کووید 19 د څه باندې 3000 بې واکسینا ناروغانو د کیسونو په اساس برابر شوې. په څېړنه کې په سلو کې 4 بې واکسینا، په سلو کې 4 قسمه واکسین شوي او په سلو کې یوازې 1.8 پورا واکسین شوی کسان شامل وو. د دې څېړنې یو لیکواله د کامبریج پوهنتون څېړونکې ان پریسانیس وایي دوی ته معلومه شوې چې د واکسین د نه کولو په صورت کې د کورونا د الفا باندې پرتله د دلتا باندې سرایت پر روغتیا پالانو بوج زیاتولی شي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. شپږ بجې او و دقیقې دي. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د کابل په هوایي ډګر کې د پنځشنبې د ورځې د بریدونو طراح یې د افغانستان په ختیځ کې وژلی دی. پینټاګون ویلي چې دغه کس د داعش ډلې غړی و او د بې پیلوټ الوتکې په وسیله یې په ننګرهار کې وژلی دی. له دې برید وروسته امریکا ویلي چې په افغانستان کې د داعش له لوري د نورو بریدونو ګواښ هم شته. خو د طالبانو ویندوی او د فرهنګي کمیسون مشر ذبیح الله مجاهد وایي داعش د سوریه او عراق په اندازه په افغانستان کې فعالیت نه لري. د دې موضوع په اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر له خونړي برید وروسته اوس د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د دې بریدونو تر راهې د افغانستان په ختیځ کې وژلی. پینټاګون ویلي وژل شوی کس د داعش ډلې غړی دی او د بې پیلوټ الوتکې په وسیله یې تېره ورځ په ننګرهار کې وژلی. پینټاګون دغه شان د وړمې ورځ د پیښو د تلفات په اړه ویلي چې د وروستیو شمیرو له مخې په دغه پیښ کې 120 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 100 نور ټپیان دي. په وژل شویو کې د 1500 امریکایي سرتیرو وژل کېدل هم تایید شوی دي. د سپینې ماڼۍ ویاند د غشان د جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت مشاور له قوله ویلي چې لا هم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته د بریدونو کوخ موجود دی. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې داعش ډله ممکن په راتلونکي کې د نورو بریدونو پلان هم ولري. خو اوس پوښتنه دا ده چې د داعش ډلې فعالیت په افغانستان کې څه ډول دی. د طالبانو وین او د فرهنګي کمیسون مشر ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش په افغانستان کې فعال حضور نه لري.
افغانستان کې هغه داعش چې په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته. عدالت ځینې خلک چې هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل، هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډېر باوري یو چې هغوی کله ووینې چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت څنګه د بهرني ځواکونه نشته، دغه د شورش او دغه د حرکت لپاره بهانه نه پیدا کیږي.
له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون او له پنجشیر پرته د افغانستان 3 ولایتونه ونیول، دا لومړی ځل دی چې داعش ډله بریدونه ترسره کوي او په ترڅ کې د ګڼ شمېر افغانانو ترڅنګ 15 امریکایي سرتیری هم وژل کیږي. پوځي کارپوهان هم په دې باور دي چې داعش ډله په افغانستان کې پراخ حضور نه لري خو د پیچلو بریدونو طرح جوړوي. پوځي کارپو باری آرز
خطرناک
ښاغلی آرز وی دغه ډله د ننګرهار او کونړ په غرونو کې وه، خو د دې ډلې ډیری غړي اوس په جوزجان، فاریاب او زابل ولایتونو کې لیدل شوي دي. داعش ډلې په افغانستان کې له دې مخکې هم په مدرسو، ښوونځیو او روغتونونو بریدونه کړي چې درنه مرګ ژوبله یې خلکو ته اړولې ده.
طالب چارواکي وایي چې پرون ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې، خو لا هم د هوایي ډګر بشپړ کنټرول دوی ته نه دی سپارل شوی. د امریکا په مشرۍ د کابل له هوایي ډګره د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر نږدې په بشپړېدو دی، خو لا هم په شرایطو برابر ډیری کسان پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی ویلي د اګست په 1 دغه بهیر دروی او ټول بهرنی ځواکونه بل افغانستان ووزي. نور حال په دی راپور کې
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر 3 وروسته په رسمي توګه پای ته رسیږي. له امریکا پرته د بریتانیا او فرانسې په ګډون له 10 زیاتو هیوادونو 13 اعلان وکړ چې دوی خپل د انتقال عملیات پای ته رسولي، او د خپلو هیوادونو د اتباعو په ګډون یې زرګونه کسان له افغانستانه ایستلي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تازه خبریالانو ته ویلي دي چې د رواني اګست میاشتې په 1 د افرادو د انتقال بهیر رسمن پای ته ورسیږي. جان کربی ټینګار کړی موږ به تر وروستۍ شیبو هڅه وکړو چې له افغانستانه کسان وباسو. امریکایي چارواکي داسې مهال د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو وروستي پړاو ته نږدې سوي چې لا هم ډیری په شرایطو برابر هغه کسان چې غواړي له افغانستانه ووزي بند پاتې دي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیزی تېره شپه د ملي تلویزیون له لارې خپل پیغام کې ویلي دي چې له اګست وروسته هم هغه افغانان چې له بهرنیانو سره یې کار کړی د قانوني اسنادو په بشپړېدلو سره له افغانستانه وتلی سي. په ورته وخت کې طالب چارواکي دا هم وایي چې تېره ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې او طالبانو یې کنټرول په لاس کې اخیستی. د دغې ډلې ویان مولوی بلال کریمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به دا ټول هوایي ډګر کنټرول خپل کړي.
تېر ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي، هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. ولې د بشپړ تخلیه راپورونه تر اوسه موږ ته نه دي رسیدلي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د تېرې پنځشنبې په ورځ د کابل د حمید کرزي هوایي ډګر له یو ورو سره له 2 خونړیو بریدونو وروسته چې د امریکایانو په ګډون له 170 زیات کسان پکې ووژل شول او تر 200 زیات ټپیان شول، امریکایي چارواکو د نورو احتمالي بریدونو خبرداری ورکړی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت له امریکایانو غوښتي چې د حمید کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دې ډګر ته له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې له ابي وره، له ختیځه وره او شمالي دروازې سره دي، یا هم د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ له دروازې سره دي، باید سمدستي سیمې پرېږدي. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یو مسؤل په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې تېره شپه یې په جلال آباد کې د داعش ډلې د وړ مشپې د بریدونو طرح په هوایي برید کې په نښه کړی او وژلی دی.
بریتانیا هم وایي چې له افغانستانه یې وروستۍ الوتکه نن روانه شوې ده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د کونړ اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې د ځنګل وهلو او د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د ځینو خلکو په وینا په تیر حکومت کې د لرګیو په قاچاق کې یو شمیر حکومتي مسؤلانو هم لاس درلود، نو ځکه یې مخه نه نیول کېده. د دې موضوع په اړه راپور واوري.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر شاوخوا 3 کې د یاد ولایت په شنو او خکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختارو ډیر دنګونی په برقی ارو ارشوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وای
تیر حکومت چې مونږه هر څومره لارینو نو وکړه د قاچاق د لرګیو د روانو انتر د چې د شپې لارې روانې بار بار لارې روانې مستند اسنادونه ورکړل ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنی باید د ساتنه وشي د ځنګلونو قطع باید ودرېږي انتر دې چې سیړې به وال کېدلې د بور دپاره او دوی به قاچاق کولې ویستلې به ننګرهار ته وویسته کابل ته به وتل
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګي په لیکت کې د حکومتونو چارواکي شریکول نو ځکه مخه نه د نیول شوی. وحید الله وای ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همدا راز ژوندۍ او ژوو ته پاک هوا برابروي.
ځنګلونه ام د اوا تصفیه ده، اوا ورسه صافيږي، ام ورسه منګه غرونه دا ورسه ام شنخ کاری. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم خاص ملت چې تاسو د دغه مخنیوي وکړي چې دغه قتی نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دی وکړي، خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې دي. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
مونږ ته د لرګي د آزادیدو لپاره او یا د یو زنه بل زده د لرګي د انتقال لپاره کاغه دروازې وي، چوکاټونه وي، شداري وي، د دې لپاره ډېر ارایزم راځي، خو مونږ هغه ارایزم نه خلو، هغه بندې کړی. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2 لک او 2.5 زره هکتار ځمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ چا جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او کمخه وننیول شي نو پاتې ځنګل به هم لمنځه یوړل شي.
طالبانو شیخ عبدالحق حقانی د لوړو زده کړو وزیر ټاکلی دی. دوی له خپل منځه د دې وزارت لپاره درې مرستیالان هم ګمارلې دي، خو دا په داسې حال کې دی چې ځینې راپورونه وایي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د پوهنتونونو شاوخوا 200 استادان له هیواده وتلي دي. له بلې خوا ګڼ شمېر ملکي مامورین او مدیران وایي له کاره ګوښه کړل شوي او پر ځای طالبانو غیر مسلکي کسان ګمارلې دي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د فراد اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ مختار دی چې د آزادو رقابتونو لاري ګمارل شوی وو. مختار صاحب سره هم دا اوس غواړو چې خبري وکړو، د ټلیفون لاري را سره دی، ورته هرکلی وایو. مختار صاحب، د داسې کسانو چې د آزادو سیالیو لاري په دندو ګمارل شوي او اوس له کاره وزګاره شوي دي، شمیر به څومره وي؟ او بل دا چې د دغو کسانو په کومو برخو کې کار کوو دغو کسانو؟
سلامونه جناب تروان صاحب تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته. جناب تروان صاحب، د افغانستان د تلور د ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او ورکدرونه چې په تیرو 6 کلونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت لاره د افغانستان خلکو ته د خدمت په فرض شي، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب، طالبانو ټولو دولتي کارکونکو ته ویلي چې په خپلو دندو ته دوام ورکړي، نو تاسو وایئ چې دا خلک یې له کاره ایستلي دي؟
بالکل، د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو ذبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب تروان صاحب، دلته یو تفکیک باید وشي. یو سیاسي کسان دي والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرره دي، یو د خدمات ملکی مامورین دي چې د آزاد رقابت لارې د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرره دي. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز د ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان، دا هغه کسان دي چې د خدمات ملکی لارې د آزاد رقابت لارې روزل شي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدمات ملکی مامورین دي، د دوی سره د وزیر او د کمانډان د عملی چلند کیږي. په هغه سترګه ورته کتل کیږي چې تیر نظام مقرر کړی و نو زه به لرې کوم، زه به خپل کسان راولم. در حالی کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي، دا د افغانستان د اداري سیستم رغول کړي. په افغانستان کې به د تیرو شلو کلونو کې چې څه لاسته راوړنی دي، دا د همدغه متخصصو وړو کادرونو لاسته راوړنه ده. دوی له سیستم سره، له ادارې سره بلد خلک دي. هغه څه چې د دوی زده دي، نوي کسان هیڅکله دا وړتیا نه لري، ځکه هغوی مسلکي نه دي. او په ځای چې د مسلکي کسان روزل کیږي، نو دا د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی ګزار دی، او ورسره د افغانستان ټول ادارې کهیان دا کار دوام کوي ورسره خرابېدل شي، او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي، او د دې تخصص متخصصینو له تخصص څخه بیا نور نړۍ ګټه واخلي.
آیا دغه کسانو تر اوسه پرې له طالبانو سره، د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولی چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکي کسان دي، او په خپل دوی ته په درد خوري؟
دوی حتی روانی دي، دوی په وار وار حتی کې تیر ورځ هم موږ د انسقانی د سکرټر سره په ډیړه باندې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ملا برادر اخوند صاحب سره، ذبیح الله مجاهد سره، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزي سره چې د پروسې پر راس کې دي، د نوي حکومت لپاره دوی هلې ځلې کوي دغه مسله ورسره شریک سي، او دوی ته دا وضاحت ورکړل شي چې دغه 2015 متخصص مسلکي کادرونه دا سیاسي اشخاص نه دي، دا د افغانستان اشخاص دي، او دا باید د دندو لري نه کړی شي. که دوی لري شي، نو دا به ډېرې ناوړه پایلې ولري. خو تر اوسه پورې موږ په دې نه یو توانېدلی چې کوم مشر سره خبرې وکولې، هڅې جریان لري.
ډېر زیاته مننه. کورودان د فراه ولایت د اطلاعات او فرهنګ پخوانی رئیس او رنګ مختار و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
مخکمو له شاغلی اورنګ مختار سره په مرکه کې واوریدل چې طالبانو زرګونه هغه مامورین او مدیران لکاره ګوښه کړی دي چې د آزاد او سیالي لاري دندو ته رسیدلی وو. خو له بلې خوا طالبانو په مرکز کابل او ولایتونو کې د روغتیا له شزینه کارکونکو غوښتي چې خپلو دندو ته په منظم ډول دوام ورکړي. دوی ویلي اسلامي امارت د شزو لکار سره مخالفت نه لري. په ورته وخت کې ځینو ډاکټرانو او روغتیا پالانو دغه اقدام هر کلی کړي، خو په عین حال کې ویلي چې معاش باید پر وخت ادا کړل شي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا د خزینه کارکونکو د کار د دوام په اړه د طالبانو له خبر وروسته په کابل کې یو شمېر ډاکټرانو او د روغتیا کارکونکو ویلي چې اصول ته په پام خپل دنده ته ورستنیږي، خو د دوی حقوق د پر وخت ورکړل شي. دوی ویلي طالبان باید د شلو کلونو مخکې په سیر د دوی په کارونو کې مداخله ونه کړي. ډاکټر روخی او روختي کارکونکو مسعودی ازادي راډیو ته وویل، موږ دغه اقدام درناوی کوو او خپل دند ته ادامه ورکوو، خو په دې شرط چې طالبان له موږ سره د شلو کلونو مخکې په سیر چلند ونه کړي او د ډاکټرانو او روختي کارکونکو تنخواګانې پر وخت ادا کړي. زه چمتو یم خپل دند ته ورستانه شم او د کور لګښت وګټم، خو ډارېږم چې طالبان د مخکې شلو کلونو په سیر له ښځو سره چلند وکړي. دا زموږ غوښتنه هم وه او دغه اقدام ستایو، خو زموږ تنخواګانې دي د تیر په څیر میاشت په میاشت راکړي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط نه وروسته د ښوونکو او روغتیایي کارکوونکو په ګډون ټول دولتي کارکوونکي په کورونو کېناستل، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو غوښتي چې د اصولو په مراعاتولو سره دې خپلو دندو ته ادامه ورکړي. د روغتیایي کارکونکو ترڅنګ د منځنیو او ثانوي ښوونځیو ښوونکي هم غواړي چې خپل دندو ته دوام ورکړي. د کابل ښار د یوې لیسې ښوونکي ماری وایي طالبان باید ټولو ښځینه ښوونکو ته اجازه ورکړي چې خپل دندو ته دوام ورکړي، ځکه د نوي نسل برخلیک د دوی له کارونو سره تړلی دی.
از برادران طالب و برادران مجاهد ما
د طالب او مجاهد ورونو مو هیله ده چې مون ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته تدریس کوو اجازه راکړي چې خپل دندو ته لاړ شو. مونږ مخکې هم اصول مراتول او اوس هم غواړو چې د اصول او حجاب په مراتولو سره ښوونځیو ته ورشو، ځکه ښوونځیو ته د ښوونکو نه تګ د هېواد د بچیانو له برخلیک سره لوبې کول. د دغو اندېښنو په اړه د طالبانو ځواب څه دی؟ د طالبانو د خپرونو د دفتر غړي بلال کریمي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل ټول روغتیایي کارکوونکي په ډاډ سره کولی شي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او حقوق هم ورکول کېږي.
بلې، او تېر ورځ د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت لخوا څخه یو وخت په خبرتیا خپره سوه چې په هغه کې خویندو ته چې په صحي مراکزو کې کار کوي یا وظیفې لري هغوی د خپلو وظیفو ته پر منظم ډول باندې په خپل وخت باندې هره ورځ حاضر شي او خپلو وظیفو ته دې خپلو دندو ته دې ادامه ورکړي. اسلامي امارت کوشش کوي چې له دوی سره همکاري وکړي. مجاهدین به له دوی سره هېڅ نو غرض نه لري او د دوی د کار مخه په نن به نه نیسي. او ټول هغه مامورین، هغه که معلمین دي که ښځې دي که نر دي، د دولت په هر اداره کې کار کوي. ان شاء الله سي یو نوی حکومت تشکیل سي، یو نوی سیستم په وجود باندې راسي، د دوی معاشات به بیرته تادیه کیږي. او
ښاغلی کریمی په نورو دولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو او ښوونکو د کار د دوام په اړه څه ونه ویل. خو ویل طالبان له ښځو سره کومه ستونزه نه لري او کولی شي چې خپلو دندو ته ستنې شي.
د ناټو غړیو او د ملګرو ملتونو مرستندوی مؤسسو د اګست یو دیرشمې له مهلت وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه ویلي دي چې په دې اړه له طالبانو سره خبري روانې دي. همدارس د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې چې د اګست له یو دیرشمې وروسته به افغانستان ته د اړتیا وړ بشري مرستو د رسولو لپاره هوایي دهلیز فعال شي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی وایي کله هغه افغانانو سره چې غواړي له افغانستانه ووزي مرستې وشي، نو فکر نه کوي چې له دې هېواده به په زیات شمیر خلک اروپا ته کډوال شي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای راپور ورکوي چې ښاغلی ګراندی پرون د اګست په شلمه ایټالوي ورځپاڼې کوریرا د لا سیرا ته ویلي له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه به په دې پورې اړه ولري چې طالبان په څومره بېرحمۍ سره حکومت کوي. لبلې خوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویاندې شبیا مانتو پرون جمعه په جنیف کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان د روان بشري حالت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په افغانستان کې د روانو بشري اړتیاو په خاطر اندېښنه لري او غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې ټول هغه کسان چې اړ دي باید هېر نشي.
میرمن مانتو زیاته کړه چې د ټول افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی. هغه وویل که څه هم د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په ټول هیواد کې په جګړو کې د پام وړ کموالی راغلی، خو وایي وضعیت روښانه نه دی او ډیری افغانان د راتلونکي په خاطر اندېښمن دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې هم دراز ویلي یوازې په هغه صورت کې اروپایي ټولنې ته د ګواښ احتمال شته چې له افغان کډوالو سره سمدستي مرستې ونه شي او هغوی اروپا ته د تللو پریکړه وکړي. ښاغلی ګراندی ویلي چې ښایي په غالب ګمان په لومړي ګام کې دا کډوال د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان او ایران او تر یو حده تاجکستان ته ولاړ شي. د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو لننوتو وروسته د افغانستان ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخې څپې د وتلو په اړه اندېښنې هم په سیمه او هم د اروپا په ګډون په نوره نړۍ کې په زیاتېدو دي. د راپورونو له مخې زیات شمېر افغان کډوال همدا اوس هم ترکیې ته رسیدلي او په دې هیواد کې له دې کبله د خلکو نارضایتي زیاته شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د ځینو اروپایي هیوادونو لخوا د کډوالو د مخنیوي لپاره په سرحدونو کې اقدامات له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. اردوغان هم دراز ویلي دي چې انقره په پام کې لري غیر قانوني کډوال خپلو اصلي هیوادونو ته ستانه کړي. د جرمني د خبري آژانس تر راپور لمخه د یونان دفاع وزیر هم پرون د دې هواد دولتي ټلویزیون ته ویل چې د یونان وسلوال ځواکونه غواړي له ترکیه سره په سرحد کې د افغان کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. میکالیس کریسکویدیس د اوروس سمندرګي له هغې سیمې څخه چې د اروپایي ټولنې بهرنی سرحد ګڼل کیږي د لیدنې پر مهال وویل یونان پریکړه کړې ده چې د خپل